واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړی دې سات خبرونه ته طالبانو د یک شنبه پر ورځ ول چې د افغانستان حکومت سره د بندیانو د تبادله په لړ کې د خپل زندانونو څخه شل تنه بندیان خوشی کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین پر ټویټر په یو بیان کې ویل دي چې د افغان حکومت اړوند دا شل تنه بندیان به له زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته په کندهار کې د سره صلیب ادارې ته وسپارل سي د غیلان په داسې حال کې سوي دي چې دواړو خواو ترمنځ د بندیانو د تبادله پر سر جنجالونه رامنځته سي وو او داسې ویره پیدا شوه چې دغه پروسه به له ځنډ سره مخامخ سي پرونده یک شنبه په ورځ د افغانستان حکومت سلطنه نور طالب بندیان له بنده خوشی کړل د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل وایي د بندیان د ولسمشر د فرمان پر اساس د غوی روغتیاي وضعیت عمر او د قید پاتې مودې ته پکتو د سولې د حادثو د یوې برخي او د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره خوشی سي وي خو طالبان ویلي وو چې دا بندیان د دې ډلې کسان نه دي افغان حکومت ورسره په درو جوبو کې ټول 300 طالب بندیان خوشی کړی دي دا امریکا او د طالبانو د موافقه پر اساس افغان حکومت چې د موافقه لاسلیک کوونکی هم نه دی 15000 طالب بندیان خوشی کوي او وسلوان طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشی کوي اروپای ټولنه اعلان کړی دی چې افغانستان سره د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د غیوات ته 112 میلیونه یورو مرسته ورکوي اروپای ټولنه د شنبه پر ورځ په ویلامی کې ویل دي چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د ناروغي د خبرېدو ته په پاملرنې کې دی سي لدغه ناروغي افغانستان هم زیات زیان وویني اروپای ټولنه وایي چې په دغه مرسته کې 50 میلیونه اضافي پیسې هم شامل دي چې د افغانستان د عامې روغتیا د سکتور د پیاوړي کېدو لپاره ترسره کیږي افغان حکومت د کرونا وایرس د ناروغي سره د مبارزې لپاره 25 میلیونه ډالر د خپل بودیجې څخه بیل کړی دي چې د عامې روغتیا وزارت د چارواکو د وینا له مخې دغه پیسو 15 میلیونه لوړاندې مصرف شوي دي د امریکا په متحده ایالاتو کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 40,608 کسانو ته ورسید دا وخت کرونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې هم په امریکا کې ثبت شوې دي د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه 15,30,000 کسان په دې وایرس په امریکا کې اخته شوي دي د کرونا وایرس تر اوسه د نړۍ په 193 هیوادونو او سیمو کې 103,300 کسان مړه کړي دي له هغه وخت راهیسې چې د دسمبر په میاشت کې په چین کې دغه وایرس خپور شو 1,80,640 کسان په ټول نړۍ کې په دې وایرس اخته شوي دي په چین کې دغه وایرس بیا سر راپورته کړی او په یوه ورځ کې مثبتې پیښې 93 ثبت شوې دي په اروپا کې تر دې دمه 15,000 کسان مړه دي او تقریبا 1 میلیون مثبتې پیښې ثبت شوې دي په ایټالیا کې 9,418 کسان او په اسپانیا کې 16,923 کسان په فرانسې کې 10,822 او په برتانیا کې 9,815 کسان تر اوسه مړه دي د سعودي حکومت د یک شنبه پر ورځ په تازه اقدام کې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز موده تر نامعلومه نیټې پورې وغځوله په سعودي کې د مارچ له 28 نیټې راهیسې ګرځبندیز اعلان شوی دی دا اقدام په داسې مال کې شوی دی چې 300 نور وګړي تازه په کرونا اخته شوی دي کرونا وایرس په سعودي کې تر دې دمه 65 کسان مړه کړي دي او شاوخوا 4,500 کسان په دې وایرس اخته شوی دي سعودي خپل وګړو ته ویل دي چې له ضرورت پرته د باندې نه وځي سعودي عربستان د عمره او د حج مراسم بند کړی دي نړیوال پروازونه ځنډولې او ټول عامه ځایونه بند کړی دي دا سې اندېښنې شته که حالت همداسې روان وي شای 6 کال د حج مراسم هم ټکنی سي د ترکیه د کورونا چارو وزیر سلمان سولو د یک شنبه پر ورځ لاغه ورسته استعفا وکړه چې یو ورځ لمخې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره بندیز اعلان کړی وو او په ټول هیواد کې ویر خپره سو او په خلکو کې د سودا او د خرید لپاره ګډوډي رامنځته سوه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یک شنبه پر ورځ د تیلو تولید کوونکو هیوادونو ترمنځ د موافقې هرکلی کړی دی دغه هیوادونه د کورونا وایرس له وجې د تیلو بیو د لوړولو لپاره تولید پر راکمولو موافقه کړې ده د تیلو د تولید او د بیو د کمای له وجې د سعودي او د روسیې ترمنځ په دې مسلې جنجال هم راپورته شوی و ټرمپ په یو ټویټ کې لیکل دي چې د اوپیک او د تیلو تولید کوونکو نور هیوادونو د تیلو موافقه وکړه دا کار به د امریکا په متحده ایالاتو کې د انرژي په سکتور کې سلګو نظره کارونه وژغوري د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې د یک شنبه په ورځ د هغو ماجرینو په اړه تشویش څرګند کړی دی چې په ربړي کښتیو کې د لیبیا څخه ایټالیا ته روان ول او کښتۍ چپسی وي د جرمني دوه اتباو چې د ماجرینو د ربړي کښتیو څار کوي راپور ورکړي چې د مالټي ساحل ته نږدې څلور ربړي کښتۍ ولیدي چې ماجرین پکښ سپاره ول د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې یو انچار ویل دي چې د دوه کښتیو وضعیت نامعلوم دی او دوی ډیر زیات په تشویش کې دي دغه ادارې ویل چې تاسو ښکاری چې لښته لږه یو کښتۍ چپسیوي ده ځکه بلې کښتۍ سره اړیکې پرې سیوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان حکومت وایي چې د طالب زندانیانو د خوشی کولو د لړۍ په ادامه کې سل طالب زندانیان د بګرام د زندان نه خوشی کړي دي. همداشان طالبانو ویلي دي چې نن به د افغانستان د حکومت شل زندانیان چې د دوی سره اسیر وو په قندهار کې د آی سی آر سی ادارې ته وسپاري. رحیم ګل ساروان راپورټ راکړی دی.
له تیر چهارشنبه رئیس د افغان حکومت له لوري د طالب زندانیانو د خوشی کولو د دریمه جوپه د چی په کیسل طالب زندانیان د باګرام له زندان خوشی کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اصل زندانیان تیر ورځ د ولسمشر د فرمان په اساس د دوی روغتي وضعیت او مرته په کتو خوشی شوی دي. د ملي امنیت شورا دا هم وایي چې نن به یو شمېر نور هم خوشی شي. له دغه سلو زندانیانو سره په مجموع کې د خوشی شو زندانیانو شمیر 300 ته رسیدي. د ملي امنیت شورا وایي چې دغه خوشی شو زندانیانو نمونه ورته د طالبانو د ریکاسیز تخنیکی پلاوی ورکړیو. د زینو زندانیانو مرکی چې حکومت تخستی وای د زندان موده یې بخل شوې ده.
منګ درې صاحب جمهور اشرف غنی په پرمن کې لوسو اتکل مقید او دو کال او مش مقید پاتسه او منګ تل پات په افغانستان کې سره غواړو د جنگ طرفدارار منګ نه منګ زکه په جنگ باندې د افغانستان کې ارامین راځي.
طالبانو هم نن بیا ویل چې دوی د افغان حکومت بندیان خوشی کوي. په قطر کې د طالبانو ویان سوهل شاهین په یوټیوب کې ویلي چې دا شل بندیان به خوشی او د کندهار په ولایت کې د سره سړي ادارې ته وسپاري. د سوری د هڅو فعالان وایي چې طالبان د زندانیانو خوشی کول د دوی او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې لیک په اساس غواړي.
طالبان غواړي 5000 زندانیان د امریکا سره د لاسلیک شوی هوکړې لیک لمخې د بین الافغاني مذاکرات لپاره مخکې خلاص شي، ځکه د سولې پروسه به د هماغه شرایطو او میکانیزم لمخې مختدي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده.
سیاسي چرونکي به د زندانیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو په لور یو ښه ګام بولي.
د سولې لپاره د هم یو نیک اقدام ده. موږ افغانان د دین هر کله کې او ام امیدوار یو چې هغه توافقنامه چې طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ شوې ده دغه توافقنامه په اساس باندې بقیه نور بندیان هم پر خوش.
په همدې حال کې د پکتیا چارواکو ویلي چې تیر مخصن طالب زندانیانو غوښته په ډیلیز ډول له زندان وتښتي خو پولیسو یې مخه نیولې ده. په دې خوډب کې دوه پولیس هم وژل شوي دي. د 15000 طالب زندانیانو او زر حکومتي بندیانو خوشی کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکرلیک برخه.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. روسیې د یوې میاشتې چوپتیا نه وروسته په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په حق لا اندېښنه خوده لري او د حکومت د سیاسي مشرانو نه غوښتي دي چې د هر ممکن لارې په استفاده باید سیاسي اختلافات حل کړي او د سولې په بهیر کې خندونه لمخې لري کې. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان په سیاسي چارو کې د روسیې او یو شمیر ختیځو هیوادونو مداخله به افغانستان د سوریې د برخلیک سره مخامخ کړي. د امریکا غک همکار ممتاز بهیر راپورټ برابر کړی دی.
د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله ترمن سیاسي اختلافات د اندېښنې وړ بللي او له دواړو څخه غوښتي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه اختلافات له امله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډول شوې دي. روسیې د غراز ویلي چې په افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې لخوا ومنل شي نه دی رامنځته شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د عبدالله ډله لپاره لپسې اړیکو سربیره په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. دا نړیوالو اړیکو د چارو کارپوهان د روسیې دا ډول سرګندونې د افغانستان په چارو کې مداخله ګڼي او وایي ک چې د روسیې او یو شمیر نورو ختیځو هیوادونو لخوا دا ډول مداخله دوام وکړي افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ فدا محمد نظری امریکا غټول
هر وخت مداخلات طرفین زیات شوه
هر کله چې د طرفین مداخله زیات شي تاسو په ټوله نړۍ کې وینئ مثلا سوریا ولې ټوټې ټوټې شو. د دې لپاره چې طرفین په کې مداخله وکړه لکه ترکیه، امریکا، فرانسا او د غراز روسیې او یا په نورو هیوادونو کې په هر هیواد کې چې د طرفین مداخله وي وضعیت او حالت لا پسې خرابېږي.
وضعیت او حالت خرابتر می باشه دیگه.
خاغلی نظری روسیه د عبدالله عبدالله په ملاتړ تورن کړه او زیات کړه چې د لوړې په مراسمو کې د روسیې، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو نه ګډون دا وښوده چې دوی له رامنځته شوي حالت څخه راضي نه دي. خود په هنتون استاد اسدالله ندیم چې په روسیه کې زده کړې کړي، ل یو میاشتنی ځند وروسته په کابل کې د روان سیاسي وضعیت په اړه د روسیې خبرګون ته په اشاره وایي چې روسیه په تمه و تر څو غنی او عبدالله د خبرو له لارې یو توافق ته ورسیږي. خود دغه مذاکرات او اوګدیدل روسیه دې ته اړ کړه چې خپل غږ پورته کړي.
طولانی شدن مذاکرات بین
د عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د مذاکرات او اوګدیدل د دې لامل شو چې د خاغلی عبدالله یو شمیر سیمه ایز ملاتړي خپل غږ پورته کړي. خای نور په تمه پاتې نشي کدا مذاکرات لا پسې وغځيږي، خای دوی لا پسې سرګند دریز غوړه کړي او له یو اړخ څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. په هغه حالت کې به د افغانستان چارې لا پسې پیچلې شي.
کار افغانستان بحران سر خواهد شد.
خود افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د چارو کمیسون غړی ګل احمد کمین د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه د روسیې اندېښنه پر ځای بولی او وایي کچېرې سیاسي مشران خپل منځي اختلافات حل نکړي، په سیمې او نړۍ کې د افغان سولې په تړاو رامنځته شوی اجماع به له منځه لاړ شي.
کچېرې د سولې پروسه له خنډ ځنډ سره مخامخ کېږي، هغه اجماع چې نن رامنځته شوی د نړیواله سطحه باندې د امریکا او روسیې په شمول دا 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 مشکل سره مخامخ کیږي او بل اخره د خپل د افغانستان اړیکی له نړۍ سره چې څنګه د داسې نقطې پر سر باندې شاور افغان سولې ده د لاسې وکړو چې بیا مشکلې چې بیرته دغه مسایل سر را جوړ کړو.
له دې وړاندې امریکا هم په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي ک افغان سیاسي مشران خپل منځي اختلافات حل نه کړي، له افغانستان سره په خپلو مرستو کې به تر یو میلیارد ډالره کموالی راولي. ارګ د امریکایي چارواکو د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه او هر اړخیزه حکومت په جوړولو بوخت.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د اختشو کسانو شمیر هر ورځ مخ په زیاتېدو دی. د امیر روغتیا وزارت ویلی دی چې د تازه مثبت او پیښو شمیر شپږ سو وو ته رسیدلی دی. که څه هم چې په دې ورځو کې په هرات کې مثبت پیښې مخ په کمیدو دي، خو په کابل کې د کورونا په ویروس د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان حکومت پریکړه کړې ده چې د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره سر د نن شپې نه د کابل نه ولایتونو ته په غځېدلو لارو باندې د خلکو تګ راتګ بند کړي. حکمت سروش رپورت را لیږلی دی.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د نوو 250 کسانو لاخته کېدو سره د ټولو پیښو شمیر 600 ته ورسېدی. د امیر روغتیا وزارت وایي چې له تازه پیښو څخه 28 یوازې په کابل کې ثبت شوی. که څه هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر ټولو زیاتې په هرات کې دي، خو په دې وروستیو ورځو کې په هرات کې د نوو کسانو لاخته کېدل د کابل په پرتله په کمېدو دي. په افغانستان کې د دې وایرس د خپرېدو راتلونکی څنګه دی؟
تاسو وینئ په نوړې نړۍ کې چې د سجمی قبرستانونه شته، یعنی په یو کلی کې یو ځای کې تاسو هیڅ نه دی چې خدای نه خواسته سل کسه دي مړه شوي یا زیات یا کم. نو دا په دې معنی چې تر اوسه الحمدلله په ښه حالت کې، دا په دې معنی نه ده چې سرخادي ذهني ولر او بې تفاوته شو. په همدغه شان چې روان یو که همدا شان ته ادامه ورکړو، نتایج به انشاءالله چې ښه وي.
په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه تر دې مهاله 19 کسان مړه شوي، خو 18 کسان روغ شوي هم دي. که څه هم حکومت د کابل په ګډون په ځینو ښارونو کې پر تګ راتګ بندیز لګولی او له خلکو غوښتل شوي چې په کورونو کې پاتې شي، خو د ډیرو په باور لا هم ډیری افغانان دغه وایرس ته د یو جدي ګواښ په سترګه نه ګوري.
په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره نن دلته یو شمېر دیني عالمان او ډاکټران راټول شوي دي چې د ممبر او ډاکټر د غږ تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي. دوی به په دې کمپاین کې خلکو ته دا پیغام ورکوي چې په کورونو کې پاتې شي، دعا وکړي او له نورو سره مرسته وکړي.
د الله نه وغواړي چې دا مصیبت ورباندې کم کړي. دویم به دی چې احترام کېږدي د اهمیت قرنطین ته، او باید بدون د ضرورت د کور نه ونوځي. او دریم پیام بده چې هغه څوک چې هغه توانی مادی لري د خپل همسایگان او فقرا سره همکاري وکړي.
هغه توصیه چې د ډاکټرانو له طرفه کیږي هغه به توغښ کوي، خصوصا د یو متر فاصله یا د یو متر نه زیاته فاصله په نظر کې نیول، په کور کې پاتې کېدل، د لاسونو په صابون وینځل.
په کابل کې د خلکو پر ګرځلاو د شرایطو د سختولو ترڅنګ حکومت پریکړه کړې چې پلازمینه ته له ولایتونو څخه راغلي لارې سر لنه شپې څخه د 15 ورځو لپاره بندي کړي.
د کابل پولیس دنده لري ترڅو د خلکو لګنګونې او تګ راتګ څخه مخنیوي وکړي. همدارنګه له کابل څخه نور ولایتونو او له ولایتونو څخه کابل ته د مسافرینو پر تګ راتګ هم بندیز لګیدل.
دا هغه لوی لار ده چې پلازمینه کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره تړي. د کورونا وایرس سره د مبارزې په لار کې افغان حکومت پریکړه کړې ده چې دا او کابل ته نورې ټولې راغلي لارې د خلکو پر مخ وتړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې وویل شول، اروپایي اتحادیه د کورونا د ویروس سره د مبارزې په خاطر د افغانستان د حکومت سره 110 میلیونه یورو مرسته کوي. د دې نه مخکې امریکا او نړیوال بانک هم د مرستو ژمنه کړې دي. نو شابه آشنا د دې مرستو د مدیریت په څرنګوالي او په افغانستان کې د کورونا د ویروس د تازه حالاتو په اړه کې د عامه روغتیا د وزارت د نطاق وحید الله مایار سره مرکه کړې ده.
تر دې دمه چې امریکا اکثره خګیږي په ټول هیواد کې د کورونا مثبت پیښې او تلفات څومره دي؟
تر اوسه 4,210 مشکوک سمپلونه تسوی چې د هغې له جملې څخه 3,209 نوي منفي او 6,000 مثبت پیښې دي. تعداد مریضانو چې مړه شوي دي 19 کسه دي او هغه مریضان چې شفایاب شوي دي 18 کسه دي.
اروپایي ټولنې اعلان کړی نن چې افغانستان سره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د هیواد سره 110 میلیونه ډالر هم راسته کوي. د اروپای ټولنې د مرستو سربیره امریکا متحده ایالاتو او نړیوال بانک هم د مرستو ژمنې کړې دي. د دې مرستو مدیریت او په ځای مصرف په څوک او څنګه کوي؟
اول ډېر زیات مننه کوم د بانک جهانی نه او د اروپای ټولنې او د نورو مرستو کوونکو هیوادونو چې افغانستان سره په دې حساس وخت کې مرستې کړې دي. د یادې مرستو وعده یې ورکړې ده. امیدوارم چې ژر تر ژره د افغانستان د دولت سیستم ته ورشي یا د هر طریق نه چې دوی مصرفوي. بېل شکه دا تعهد دی رهبری د وزارت ثبتنامه ده چې دا پیسې به په شفاف ډول مصرفېږي. روپۍ باید په شفاف ډول مصرف شي، ځکه دا ډېر زیات اړین ده چې شفافیت مد نظر ونیول شي. دا پیسې د افغان ولس په خاطر دي چې د ده جهاني ناورین سره مبارزه وشي. نو شفافیت ډېر یو مهمه موضوع ده. دا به د دولت د افغانستان لخوا مصرفېږي. په دې کې به د عامې روغتیا باصلاحیته نمایندګي، د ولایتي شورا نمایندګان به د ولایت نمایندګان او د خلکو استازي به چې شفافیت یې تضمین کړي. نو دغه وخت انشاءالله چې په شفاف ډول به مصرفېږي.
د مرستو ډیره برخه به د ضرورتونو په کومې برخې ډیر ولګیږي؟
ضرورت خو تاسو پوهیږئ چې طبي لازنه کې ورځو هم په مخنیوي او وقایوي کې او هم د تداوي په بحث کې به دا مصرف شي. او ځنن چې په ټولو کومکو مهمه موضوع دا ده چې هغه خوار او غریب او بېوزله افغانان چې د ورځې به کار کوو او شپې به ماشومان ته ډوډۍ وړله چې اوس هغوی په کورو کې دي، دا بندیزونه چې لګېدلی دي هغوی ته هم باید ډېر جدي پاملرنه وشي. تر هغو د هغوی ماشومان هغوی ته خوراکي مواد باید آماده شي او ضمناً دوی ته هغه نقدي پیسو ته چې اړتیا ده ورته فراهم شي ټول. یعنې په مختلفو بخشو کې باید هناس، هم صحي بخشو کې، هم غیر صحي بخشو کې، خوار او غریبو ته باید خاصه توجه وشي.
مایر صاحب قدم وایي چې تر اوسه پورې د کورونا ویروس د مخنیوي یا د کور کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کومه مبارزه په افغانستان کې روانه ده، د خلکو ونډه تاسو په دې مبارزه کې څنګه ګوري او دغه مبارزه ستاسو له نظره څنګه روانه ده؟
ورځ پر ورځ د خلکو ونډه کېږي، خلک سهم نیسي او ځنن ډېر یو ښه منظمه همغږي د مختلفو دولتي سکتورو منځ کې رامنځته شوې ده چې په همدغه شکل دوام ومومي انشاءالله چې نتایج به ډېر ښه وي. اوس هم که تاسو د عمرو ارقام وارزوئ، یعنې د 4200 نه زیات سمپلونه تست شوي دي، هغې کې 601 مثبتې پېښې دي، باس چې ډېر یو خاص شاخصونه یا کرایټریاوې هم مد نظر نیول شوي چې سمپل موږ اخلو، بیا هم مثبتې پېښې دومره زیاتې نه دي. د مړینې کچه هم چې وګورئ دومره لوړه نه ده، پاک الله مهربان ده چې ډېر زیات تلفات نه وي، همغږي زیاته، انشاءالله د خلکو همکاري هم اړینه ده. تو اوس ورځ په ورځ ګورو چې خلک کاري زیاتېږي په مختلفو ولایتو کې. تاسو وینئ چې یو ډېر ښه خبر ده چې خلک شتمن خلک د غریب و نادارو خلکو سره مرسته کوي. څه سړی ویني امیدواریږي چې په دغه مبارزه د کرونا ویروس سره انشاءالله موږ به فائق واوسو او د خدای په کومک سره به وکولای شو چې کرونا سره جدي مبارزه وکړو.
دا وخت او مرکې نه ډېره مننه مایر صاحب.
مننه تاسو نه.
اشنا رادیو درنو ریدونکو، د پکتیا د معرف خونکو په دې ولایت کې د پرون رئیسې د کورونا د ویروس په حق له د ولس د خبرولو او پوهولو کمپین پیل کړی دی. دوی پر ځکارانه توګه خلکو ته د دې ویروس په اړه کې لارښوونه کوي. د اشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی راپور ورکړی دی.
د پکتیا د ولایتي چارواکو په وینا د کورونا وایروس د خطر او له هغه څخه ځان ژغورنې په دغه کمپاین کې چې د شنبه په ورځ پیل شو، د دې ولایت د ښوونځیو شاوخوا 15,000 ښوونکي او مدیران ونډه لري. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ځاځي و خبري کانفرنس ته وویل چې دغه کمپاین په مرکز ګردیز ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې ترسره کیږي. د دې په وینا په دې سره به وکولای شي په ښه توګه خلکو ته د کورونا په اړه لازم معلومات ورکړي.
چون د موږ د کار ساحه پراخه ده او د موږ خدمات تر هر کوره رسېدلې دي. په پکتیا کې هیڅ داسې ولسوالي نشته چې هلته د معارف زده کوونکي یا ښوونکي په کلي کې موجود نه وي. دوی په رضاکار شکل سره دې ته آماده شوي دي چې د موږ هغه سرویلانس ټیمونو او د صحي ټیمونو سره چې د ولایت مکم په ولسوالۍ په سطحه ایجاد شوي دي، د هغوی سره مرسته وکړي.
ښاغلی کوچی ځاځي وویل چې په څمکنۍ ولسوالۍ کې یو ښوونځی روغتیایي مسؤلینو ته د کورونا ناروغانو د درملنې په خاطر سپارله، یو د اړتیا پر مهال نور ښوونځي هم هغوی ته سپاري. په همدې حال کې د پکتیا والی شمیم خان کټاوزی وایي سربیره پر دې چې ښوونکي او د ښوونځیو مدیران به عامه په هوایي ورکړي، د هغوی په وسیله به اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې هم ورورسوي.
ډېرې غریبې کورنۍ چې بېخي له ستونزو سره مخې څومره چې ولایتي ادارې امکانات یا پیسدي مطابق به هغوی لیست مخته راکوي، کومک به د دې له طریقه له هغوی سره کېږي، نه داسې د تیر په شکل په ونډو باندې به مرسته تقسیمېږي. دا ځل به یوازې هغه مستحقو کورنیو ته تقسیمېږي. او بله پرۍ دنده دا ده چې زموږ د صحیح ټیمونو پاکله معلومات راکوي چې صحیح رسېدګي کوي که نه کوي، غفلت خو نه کوي، دغو پاکله باندې به معلومات راته راکوي.
اوس مهال په پکتیا ولایت کې 9 کسان په کورونا وایروس اخته دي. له دې جملې څخه 15 ښځې او 4 سړي دي. د عامه روغتیا مسؤلینو ویلي چې روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. په عین حال کې د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ځاځی د کورونا ناروغۍ په حق له د معرف د کارکونکو له لوري د کېدونکو عامه پوهاوي د ستایلو ترڅنګ له نورو خلکو هم په دې برخه کې د خپل رساله ترسره کولو غوښتنه لري.
او په دې برخه کې مې د خپل ولسونو نه، مشرانو نه، علما کرامو نه، ځوانانو نه، ټولو نه دا غوښتنه ده چې دوی سره په خپل برخه کې په خپل سیمو کې خ په کلک همکاري وکړي. ځنی ورونه ګورو چې په یا په دې فیسبوک للارې یا د رسنۍ د لارې نیوکه انتقادونه عقدوي لیول سره کوي، ولې په هغو نه دغه کوو؟ هغه که تجاران دي که روشن فکران دي، باید دغه ولس ته په عمل کې خپله قرباني ثابته کړي.
د دې ترڅنګ د یاد وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر د خلکو د قرنطین لپاره په ګردیز ښار، د زرمت او څمکنۍ ولسوالۍ په ښارګوټي کې د خلکو پر ګرځېدو بندیز هم لګېدلی.
زه ډاکټر وحید الله مایار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ. او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ، د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ، د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې نوې پیخې اهلې د خاورو سره خاورې کړې چې د دغه ساري ناروغۍ پای ته رسولو لپاره کېدې. د امریکا خبري لیسا شلن په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لېږلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په خپله وعده ولاړه ده چې غواړي د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا خپرېدل پای ته ورسیږي. له دې نه وروسته د دغې ساري ناروغۍ یوه نوې پیښه پیدا شوله. مخکې له دې نه د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د دغې ساري ناروغۍ پته رسول اعلان کړي. د شربلو د دوه دورو یا څلوخت ورځو نه وروسته اعلان شوله چې د ایبولا ناروغۍ پای ته ورسېدله. په دغه موده کې د ایبولا د ناروغۍ مثبتې پیښې نه ولیدل شوې. د 250 ورځو نه وروسته چې د ایبولا پیښه نه ولیدل شوې، شپږش کلن یو کس په بینې کې له دغې ناروغۍ نه مړ شو. د WHO مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس سره وای دا خبر نه دی، مګر زیاته کړله د دې توقع کېدله. تدروس وای موږ د دې لپاره تیاری نیو او د ډیرو پیښو توقع هم درلودله. له بده مرغه د دې معنا دا ده چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت به په دې قادر نه وي چې نن د دوشنبې په ورځ اعلان وکړي د دغې ناروغۍ خپرېدل پای ته ورسېدل، ځکه چې هیلۍ کېده. مګر WHO او په سیمه کې د نورو انډیوالو ادارو سره په ګډه ژمنه کړې ده چې د حکومت د مشرتابه لاندې او متاثره شوو ټولنو او نورو انډیوالانو سره په ګډه د همیشه لپاره کار کوو چې د دغې ساري ناروغۍ خپرېدل پای ته ورسوو. WHO رپورټ ورکوي د 2013 کال د اګست میاشتې نه په دې خوا چې د دغې ناروغۍ خپرېدل اعلان شولو، د 2206 مړو په شمول د 3455 پیښې اعلان شوې دي. په 2014 کال کې په لویدیځ افریقا کې د دغې ناروغۍ د تاریخي خپرېدو نه وروسته دا دوهم بد خپرېدل دي چې څه باندې 23,000 تنه ورباندې اخته شوي وو او 11,300 تنه مړه کړي وو. د WHO د اضطراري روغتیا کمیټې مشر مایکل ریند وای له دغې ناکامۍ نه مثبت خبرونه پیدا کېږي، هغه دا دي چې بین المللي عملیات د ایبولا د ناروغۍ څرک په بیادارۍ او چټکۍ سره لګوي. ریند وای موږ هره ورځ لا تر اوسه د دوه متاثره شوي ولایتونو 2600 خطرونو په باره کې تحقیقات کوو. موږ هره هفته په زرګونو سیمپلونه اخلو او موږ به دغې څارنې ته دوام ورکوو. موږ به د 24 نورو ورځو لپاره بیا دغه اقدام وکړو. WHO رپورټ ورکوي کوششونه روان دي هر هغه څوک پیدا کړي چې د متاثره شوي کس سره په تماس کې وي. WHO وایي هر چا ته به د ژغورنې واکسین ورکړل شي او د دوی د روغتیا حالات به څاري. WHO وایي د بین المللي عکس العمل ټیم به د کیو په شمال او ایتوري په ولایتونو کې د هرې پیښې سپړلو او څرک لګولو ته به دوام ورکوي تر څو چې دغه ساري ناروغۍ پای ته رسیږي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
د درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. خو د امریکا غا خبرونه ادامه لري، سو شیبو کې دغه خبرونه پیل کیږي.